سپینه خبری
روک و راست
سپینه خبری
روک و راست
د سپینې خبرې یاره کړه د خبرونو د روانو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالي په هیله ځانو شاباشنه او زما همکار عبدالواجد عادل د روان خبرونې قرباني قدر من اوریدونکو نن بیا هم د تل په سیر په یوه مهمه موضوع د خپل درنو ملمنو سره بحث کو هیله ده د خبرونې تر پای مون سره اوسې دا چې موضوع څه ده د به هم در سره د خبرونې په پایل کې شریک کم عادل صاحب ساس په اجازه ملګر ملتونو د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15 وویل واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان رسمي اقتصاد په فاجعه بار شکل سقوط کړي او 95% افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه راپور چې ملګر ملتونو خپور کړي پکې راغلي چې له یو کال نه په کمه موده کې د افغانستان د اقتصاد لاس کلانې لاس راوړنې محو شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د تیر کال په اگست میاشت کې واکته د طالبانو له رسیدو نه مخکې ناخالص داخلي تولید 40 میلیارد ډالر و چې دا یو وړ رقم و. د آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رئیس کانه وګناراجا په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې د یو کال په موده کې د افغانستان ناخالص داخلي تولید شاوخوا 15 میلیارد ډالر زیان لیدل دي. درنو اوریدونکو په دې مسلې د ملمنو سره غږیږو.
بله شنوندگان عزیز، طوری که همکارم گفت ملل متحد یک گزارش به نشر سپرده که اقتصاد افغانستان فاجعه آمیز خوانده و گفته که در طی بعد از به قدرت رسیدن طالبان در حدود 5 میلیارد دلار اقتصاد افغانستان از بین رفته است. روی این موضوعات با میمانات خود البته در جریان برنامه با شما صحبت خواهیم.
بله تر طول لوی پختنه چه پر روان خبرونه که بزواب شه او بدایی چه آیا بشری مرسته چه تر وسط پوریشی بی یا کیگی داد افغانستان د اقتصاد د سقوط مخنیوی کولی شي او کنه او دیتا ورته نوري پوښتنه به ملمانه جواب کی. خو عادل صاحب د تل په سیف د سیمې او نړۍ خبرونه لرو دا به درنو اوریدونکو سره یو ځای وورو بیا به قدر من ملمانه هم معرفي کو اوریدونکو ته او خبرونه به بیا پایل
کړو. توجه شما را به اخباری ساعت جد میکنیم.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد چارواکو د افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تامس ویت سره لیدنه کې د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د عاصم افتخار احمد د چهارشنبه په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي تامس ویس په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هینا ربانی کار سره کتلی دي. د نوموړي په خبره دواړو لوریو یو ځل بیا پر یو سوله ایز پر ځان بسیا او باثبات افغانستان باندې ټینګار کړی او هم دغه هیواد اقتصادي پیاوړتیا یو اړتیا بللې ده. په دې وروستیو کې امریکایي او پاکستانی چارواکو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم څو ځله لیدنې کړې دي. د یو جلا خبر له مخې په قطر کې میشت افغانستان لپاره د امریکا 16 فری کارن دکر ویلي چې دوی به په افغانستان کې بیا پوځي مداخله ونه کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان رسمي اقتصاد سقوط کړی او 95% افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې له یو کال نه په کمه موده کې د افغانستان د اقتصاد لس کلنې لاسته راوړنې له منځه تللې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د تیر کال په اګست میاشت کې واکته د طالبانو له رسیدو نه مخکې د افغانستان ناخالص داخلي تولید شاوخوا 40 میلیارد ډالر و چې دا وړ رقم دی. د آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رئیس کانی وګناراجا په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ویل چې د یو کال په موده کې د افغانستان ناخالص داخلي تولید شاوخوا 15 میلیارد ډالر زیان لیدلی دی. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي دي چې له هرو 15 ماشومانو نه یو د جدي خوارځواکۍ له خطر سره مخ دی. په ځانګړي ډول د هغه هیواد په سویلي برخه کې. په دې راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې د 2022 کال تر نیمایي پورې 100,000 دندې له منځه لاړې، هغه وظایف چې تر ډیره مرمنه پکې بوختوي. نو شباشنا امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن.
د د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له کابل پرته د هیواد په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینې د پیلېدو خبر ورکړ. د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د کانکور ازموینه به 3 ورځې دوام ولري. تقی همدارنګ زیاته کړه چې د کابل د کانکور ازموینه به د روانې تلې میاشتې پر 21 او 22 نېټه واخیستل شي. ښاغلی تقی ویلي چې سږ کال به د کانکور پروسه ډېره شفافه وي او په وینا یې د دغې ازموینې لپاره یې پوره چمتووالی نیول شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان په دې اړه معلومات ورنه کړل چې سږ کال به څومره کسان د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې د سږ کال د کانکور په ازموینه کې 150,000 کسانو ګډون کړی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دا نه دي ویل چې نجونې به هم کانکور کې ګډون وکړي او که نه، خو له 12 ټولګیو یو شمېر فارغه شوې نجونې وایي چې د کانکور ازموینه کې د ګډون کارتونه ترلاسه کړي دي او ټاکل شوې په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. د کاناډا د کډوالۍ پناه او تابعیت ورکولو ادارې له پاکستان څخه هغه هیواد ته د 315 نورو افغان کډوالو د انتقال خبر ورکړی دی. دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ ویلي دغه افغانان چې د 2 میاشتو را په دې خو په پاکستان کې میشتو په یو ځانګړي پرواز کې کاناډا ته انتقال شوي دي. یاد ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه کډوالو کې هغه کسان شامل دي چې په 13 کلونو کې په افغانستان کې له کاناډایي سرتیرو او د دغه هیواد اړوندو ادارو سره کار کړی وو. د کاناډا حکومت په خپل خاوره کې شاوخوا 40,000 افغان کډوالو ته د ځای ورکولو ژمنه کړې ده. د امریکا پولیسو د چهارشنبې په ورځ وویل هغوی داسې یو کس په لټه کې دي چې ښایي حرفه‌ای قاتل وي او تر اوسه یې د کالیفورنیا ایالت په یو وړ ښار کې 5 کسان وژلي دي. د کالیفورنیا د سټاکټن د پولیسو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته وویل د دغو قضیو له مشخصاتو ښکاري چې یو ماهر قاتل د پیښو تر شا دی. د پولیسو چارواکي مکفیدن د مشابهتونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو یوازې یې وویل چې پیښې د شواهدو پر اساس یو بل سره مشابهتونه لري. د آسیا پراختیایي بانک اعلان کړی چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره به 2.5 میلیارده ډالره مرسته وکړي. دا مرسته په داسې حال کې اعلانېږي چې په نوموړي هیواد کې د اقلیمي بدلونونو له امله سیلابونو د جون د میاشتې نیمایي څخه را په دې خوا 1,200 کسان وژلي دي. د آسیا پراختیایي بانک دا مرسته به د نړیوال بانک د تېرې میاشتې د 2 میلیارد ډالری تعهد شوې مرستې وروسته له دغه ځپل شوي هیواد سره لویه مرسته وي. د پاکستان د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دغه مرسته د آسیا پراختیایي بانک مشر یانګ یی دغه هیواد د مالی نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق دار سره په لیدنه کې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې ښاغلی یانګ یی په پاکستان کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو او مړینو له امله خواشینی ښودلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد او د چچنیا د مسلمانانو مشر رمضان قدیروف ویلي چې پوتین د روسیې په پوځ کې ورته لوړه رتبه ورکړې ده. ښاغلی قدیروف چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل کلک پلوی دی ویلي چې دا هغه ته لوی ویاړ دی. رمضان قدیروف چچنیا رهبری کوي چې پکې د بشري حقونو څخه د سرغړونې ډېر راپورونه هم ورکول کیږي. هغه وایي چې پوتین ورته په شخصي ډول دا خبر ورکړی دی. نوموړي 2 ورځې مخکې په خپل ټیلیګرام کې لیکلي وو چې خپل 3 کمکي زامن چې 14، 15، 14 کلن دي د روسي ځواکونو په ننګ د اوکراین جګړې ته استوي.
روکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرونه تبیا هم ستریم شید رمانه نه چتر دیشی بیند امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبرې په خبرونه کې د سیمی او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په یاد موضوع د قدرمنو میلمنو د پیژندلونه یا معرفي نه وروسته بحث پیلو. خدای دې وکړي درانه میلمانه موږ سره حضور لري. قدرمن میلمانه چې پښتنه به ځوابي صالح محمد صامد د بیا رغونې او پراختیا وزارت که البته د ولسی تړون د پروګرام په خوانه رئیس او بل قدرمن میلمه
جناب شاکر یعقوبی اقتصاددان افغانستان د برنامه با ما شرکت میکنه که از هر دویشان ما تشکر میکنیم.
بله ځان به مطمئن را کوچه درانه میلمانه موږ سره حضور لري. زبان غاگوری سامت سب ستړی میشه خبرونه ته
نړی مننه تشکر. بله او اورم
جناب یعقوبی صاحب شما در خط تلفن هستین با ما؟
سلام با شما. بله
بله بسیار زیاد تشکر.
بله
از شما.
بله مهربانی.
خب اولین سوال مطرح میکنیم که از جناب یعقوبی صاحب که شما در لابلای خبرها هم موضوع گزارش ملل متحد شنیدین که وضع اقتصاد افغانستان فاجعه بار توصیف کرده، که خصوصا در یک سال گذشته که تا کدام اندازه اقتصاد افغانستان کوچک شده و تقریبا تمام دستاوردهایی که تا 20 سال گذشته در افغانستان همه با هم روی هم انباشته شده بود تقریبا از بین رفته، تا تنها سال گذشته 5 میلیارد دلار خساره به اقتصاد افغانستان وارد شده. به نظر شما این گزارش تا کدام اندازه بر روی واقعیت عینی استوار است و وزیر شما چطور ارزیابی میکنید؟
با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی که فعلا در افغانستان حاکم است، گزارش اخیر UNDP خالی از حقیقت بوده نمیکنه، همچنین که اونا به مسائل مهم اشاره داشتن در قسمت از بین رفتن اشتغالزایی در افغانستان، در قسمت مدیت های مالی و اقتصادی که فعلا در افغانستان وضع شده و امریکا ضعیف شدن اقتصاد افغانستان و شکل لجنگ و سیخته و متزلزل به خود گرفتن را کاملا بدون دقیقت نیست، میتونه یک گزارش واقعی بینانه که بر اساس حقایق جامعه سوار است تلقی شود. شما میفهمین از یک سال به این طرف زمانی که حکومت جمهوریت افغانستان سقوط کرد و حکومت امارت اسلامی روی کار آمد و در گذشته ما چندان اقتصاد قوی و مستحکم نداشتیم که بتانیم وضعیت های بورانی و وضعیت هایی که نسبتاً حالات اضطراب اقتصادی را بیان بکنه آمادگی داشته باشیم، ولی با روی کار آمدن حکومت تازه اما نظم نسبی هم که در گذشته حاکم بود کاملا به شکل خیلی فجیح و فاحشش به زمین خورد. از جمله شما میفهمید که بانکداری افغانستان به شکل بسیار فاجعه بار سیستمش از بین رفت، یا اینکه نسبتاً فلج شد، امریکا سرمایه‌گذاری در افغانستان کاملا متوقف شد، اشتغالزایی در افغانستان کاملا به شکل خیلی لجام گذیخته از بین رفت، پروژه های توسعه متوقف شد، مشکل نقدینگی یا سیالیت در بانک ها پیش آمد و امریکا در قسمت تجارت افغانستان و تجارت بین‌المللی که افغانستان داشت صدمه بسیار بی‌پیشینه را افغانستان تجربه کرد. موارد بسیار کلانی که تانست اقتصاد افغانستان در ضربه خیلی به قوت و قدرت خودش بزنه. متاسفانه وضعیت تانست که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را خیلی خطرساز بسازه و چالش های اقتصادی مردم را بیشتر از هر وقت دیگه بیشتر بکنه. حالا وضعیتی که ما قرار داریم دیده میشه که متاسفانه کنترل وضعیت از دستگاه حاکم کاملا بیرون شده، آنطوری که لازم بود و طوری که توقع میرفت که باید تا یک سال که را گذاشته حکومت یا دستگاه حاکم در کشور کنترل وضعیت را به دست بگیره، با گزینه سیاست میشه، با گزینه روابط میشه یا با گزینه جلب حمایت‌های بین‌المللی میشد، میتونستن باید وضعیت کنترل میکنن. متاسفانه تمام گزینه‌ها در افغانستان کارآمد واقعی نشد. از اونجایی که شما میفهمین که موزه سیاست حکومت حاکم در افغانستان دچار چالش‌ها و مخاطره‌های جدی است، امیر تامی سیاست تانست در روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان را ضربه بزنه، اعتبار ملی جهانی تجارتی و اقتصادی افغانستان را صدمه وارد بکنه، امیر تام به اقتصاد افغانستان ضربه زده و وضعیت معیشتی افغانستان ضربه وارد کرده که وضع میتونه از هر لحاظ قابل نگرانی باشه. اگر همین وضع دوام پیدا بکنه مطمئنم که فاجعه کلان اقتصادی نه تنها که انتظار ما را میکشه، بلکه ما فعلا در جریان اتفاق افتادن فاجعه قرار داریم. وضعیتی که شما 95% و 97% مردم به خطر فقر مواجه باشن، در صورتی که ما 700 هزار شغل را از دست داده باشیم، تمام پروژه های زیربنایی کاملا استاپ شده باشه، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در افغانستان جریان پیدا نکنه، پروسه صادرات واردات مشکل داشته باشه، پروسه تولید مشکل داشته باشه، این خودش بدترین وضعیت فقر را بیان میکنه. از اونجایی که ما دو نوع فقر مهم داریم، یک فقر مطلق هست و فقر نسبی. به فقر مطلق انسانها در میان مرز مرگ زندگی تکاپو میکنن، برای به دست آوردن غذا تقلا میکنن، یعنی توان امرار معیشت روزمره خود را ندارن، توان تامین مصارف روزمره خود نمیتونن داشته باشن، نه از لحاظ غذایی، نه از لحاظ سلامت، نه از لحاظ روانی و نه از لحاظ مسکن. ما که وضعیت قرار داریم که فقر میتونه یک فقر مطلقی که در افغانستان پیشینه نداره مهم داشته باشه.
دیره مننه سامد صاحب، ساس به نظر در ملګرو ملتونو در راپور لقرار چه لسکلن اقتصادی را لسراولن پلس میشه یو کال که بلکل محوشوی در دول دراماتیک بدلون، اقتصادی بدلون
چې هغه 15 یا 19 فیصد خلک د فقر تر کرخ لاندې راوستل شي، او اقتصادي حالت ځنې مسایل چې ورته یعقوبی صاحب اشاره وکړه، ستاسو په نظر د یو هیواد اقتصاد کومې لور ته بیا د اقتصاد په باس کې آیا دا غسه یو هیواد راتلی شي کنه شي؟ دا څه ډول یو حالت دی یو هیواد لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه زما سلامونه تاسو ملمته او ګرانو اوریدونکو ته او تاسو همکارانو ته. که تاسو مخکې ګران ملمه هم اشاره وکړو چې دغه تیر شل کلو کې د افغانستان اقتصاد په بهرنۍ کومکونو باندې ولاړ و، متاسفانه چې دغه بهرنۍ کومکونه چې افغانستان ته راتلو په عین وخت کې داسې یو زمینه سازی نه وشوی چې هغه کومکونه داسې استفاده شوی وای چې دلته په عین وخت کې مونږ داخلي هغه اقتصاد یا هغه زیربناوې جوړ کړی وای. که چیرې دغسې یو حالت افغانستان کې راغلی وای، اقلا یو کال دوه کال درې کاله افغانستان د دغسې بحران په مقابل کې مقاومت کړی وای. لکه که تاسو دغه تیر افغانستان دغه انکشافي یا هغه اقتصادي پلانونه وګوري، هغه تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصد هغه ټول په بیرونی کومکو باندې بند و، او هغه بیرونی کومکونه چې راتلل هغوی خپل هغه شرایط درلود چې مطابق د هغې هغه پروژې باید تطبیق شي. دا یوه خبره.
سامت صاحب او بخی تاسو وی چې په تیر وخت کې داسې یو بنیادی کار نه شوی، چون واضح خبره ده چې د افغانستان اقتصاد په شلو کلو کې په بهرنیو مرستو، اما دلته چې دغه د لسو کلونو کې د 15 میلیارد ډالر د زیان موضوع ذکر شوی ده چې د لس کلنه لاس راوړنه وه، او په یو کال کې د سقوط او محو کېدو سره مخ شوه. دا هغه عواید خودلی دی چې په لاسو کلونو کې د هغه ثروت یو برخه وو چې په لاسو کلونو کې راغون شوی وو. یو دا موضوع د بل دا تاسو هم په د بیا رغونې په برخه کې کار کوو، د ولسی تړون د پروګرامونو په برخه کې کار کوو، نه ولس وس راضی دی نه داسې کار شوی، او نه داسې بیا رغونې په برخه کې فکر کوي چې داسې زیربنایي کارونه یا داسې مسایل نو مطرح شوي، داسې کارونه نو شوي چې هغه د نظامونو په بدلېدو را بدلېدو حداقل خلکو ته، یعنی د خلکو په ژوند کې څه تغیر رانشي، یا داسې زیربنایي کارونه شوي وي چې د نظامونو په بدلېدو را بدلېدو هغې ته زیان نه وي رسېدلی. نو تاسو هم یو د هغه کس نه وایي چې په دې پروژو کې کار کوو، ولې ونه شو، مشکل څه؟
اوله برخه دا ده چې دغه داسې ده چې لکه ما تاسو ته مخکې مې اشاره وکړه چې دلته چې کله دلته داخلي عوایدو د داخلي عوایدو د هغې د تکافو دپاره او د هغې د پشتیبانه دپاره بیرونی کومکونه ډېر غټ اثر لري. نو چې کله بیرونی کومکونه بندېږي، نو دلته خلک خپل وظیفې د لاسه ورکوي، خپل کارونه د لاسه ورکوي، درآمد کمیږي، دلته هغه کوم پیسې چې مارکیټ ته ننوځي هغه پیسې دریږي چې خلک مثلا خرید کوي، بازار ته پیسې ننوځي، نو هغه خپل تاثیرات لري په داخلي درآمد، په هغه داخلي اقتصاد په تحرک باندې. دا یو مسله. بله مسله دا و چې دلته په افغانستان کې په انکشافي مسایلو کې دوه قسم انکشافي پروژې دلته باید تطبیق شوي. یو هغه زیربنایي بنیادی پروژې باید تطبیق شوي چې هغه ته انکم جنریټینګ پروجیکټ وایي، یا هغه پروژې چې هغه چې کله یو حالت لکه اوس چې روان دی، یا هغه اوس راغی افغانستان ته، دغه حالت کې دغه پروژې کوي شي چې هغه مطلب دا ده وکړی شي چې هغه خپل په افغانستان کې درآمد جنریټ کړي. چې هغه سی کورونه په افغانستان کې متاسفانه ونه شو. تاسو د برق مسایل وګورئ، تاسو پورې موږ د بیرونه برق واردو، حتی زمونږ هغه روزمره خوراکي مواد یا هغه ضروري مواد د افغانستان لپاره چې ضرورت پیدا کیږي، تاسو پورې زمونږ واردات صادرات را ډیر اوچت دی. دا یو مسله ده. بل مسله د انکشافي مسایل چې ما په خپله په هغه برخه کې کار کوي، یو هغه پروژې وي چې هغه د لنډمهالې پروژې لپاره چې هغه خدمات ولسته ورسیږي، مثلا واړه سړکونه جوړول وو، مثلا د اوبو شبکې وي، یا دا ده چې واړه برق پروژې وي، دا هغه پروژې ده چې هغه د هغه مربوطه ولس په ژوند کې تاثیرات راولي. ولی دا چې د مملکت په سطح باندې چې هغه وکړی شي چې بوخانو په مقابل کې مقابله وکړي، دغه چې پروژه په هغه نشي کولی چې دغه چې بوخانو سره دغه وکړي. او بله خبره دا ده چې کله دغه واړه پروژه بند شوي، تاسو وګورئ فلر په افغانستان کې د ولس تراکم ټول په کابل او سو سلوت منځ خارو باندې ده. دا ولې؟ ځکه هغه وظیفې او کارونه چې دغه واړه پروژو په بنیاد باندې یا د هغې په واسطه باندې ایجادېدو، هغه انکم جنری، هغه انکم یا هغه کارونه چې ولس خلکو ته ایجادېدو، هغه کارونه بند شو. نو چې کله په ولسوالیو کې، په ولایتو کې هلته کار نشته، کار نه پیدا کېږي، خلک غټ خارو ته راځي. چې کله غټ خارو ته راغی هلته تراکم اضافه کېږي، تراکم اضافه شو دلته نور مشکلات ایجادوي.
بله.
نو بنا په دې باندې هغه کومې پروژې چې په تیرو شلو یا پنځلسو کلو یا لسو کلو باندې چې هغه پروژې تمویل شوې وي، هغه زیاتر هغه پروژې وي چې هغه واړه پروژې وي او د افغانستان په سطح باندې تطبیقېده، چې هغه کوم اقتصادي بحران په هغه ساحه کې هغه دغه کې تکافو کې او خلک
بل سره لدې چې و سم نړیواله ټولنه شمنه د افغانستان سره مرسته ډیره وشوي او کیږي، لا هم جاری دي. خو هغه چوکاټ چې د مصرف او د سرنګوالي په منظماتوګه د ټول اداري فساد سره چې مشکلات وو، او تاسو په څیر مبصرین او خلک امر نه شکایت کوي، هم په تفسیر کوي چې فساد په خو ډیر، یعنی د ټولو د فساد د شون سره یو چوکاټ ورته موجود و چې سره کوم پروژې پر مخ ویورل شي یا څه وشي. په هر صورت د تبه بیا هم تاسو پښتنه ته راوګرځو، د یعقوبی صاحب نه پښتنه کوم، مهرباني عدل صاحب.
خب جناب یعقوبی صاحب، یک نقطه بسیار جالبه که د گزارش ذکر شده و ایسته که هیچ کشوری نمیتونه با کمک های استراری و با کمک های آنی پیشرفت کنه. آیا یک کشور بزرگی که در حدود 40 میلیون جمعیت داره با این کمک هایی که جست و خیزی که ملل متحد او را در افغانستان به نام کمک های بشری بران داخته، این کدام جای را میگیره یا خیر؟ بالاخره برای بهبودی وضعیت، گرچه امید زیاده، توقع زیاده نمیره، برای اینکه مشکلات البته ظرفیتی در افغانستان به حد نهایی خود مثل دیگه مشکلات رسیده، به نظر شما کدام، آیا در این یک حالت تجاویز موجود است که تا اندازه این وضع را بهبود بخشه؟ تجاویزی را که شما برای بهبود این وضعیت البته پیشنهاد میکنین چه خواهد بود؟
ببینید، قبل از اینکه به جواب سوال شما بپردازیم، یک مسئله گنگ است که UNDP گفته که به ارزش 5 میلیارد دلار که 10 سال سرمایه افغانستان دانسته میشه کاهش آمده. این مسئله گنگ است و میخوام این را واضح بسازم.
بله،
بفرمایید. شما ما در طول 20 سال جمهوریت کشتوانه پولی یا ذخایر ارزی افغانستان نزدیک به 10 میلیارد دلار رسید.
بله.
و شما وقتی که 10 میلیارد دلار تقسیم 10 سال بکنید، دوباره 5 میلیارد دلار میشه. این گزارشی که UNDP میده گزارش نسبتا مقایسوی است. در سرمایه افغانستان و سرمایه نقدی یا کشی که در افغانستان وجود داره که اون تفاوت وجود پیدا نکرده، جزی که راکت شده یا استارت مانده یا از حرکت باز مانده. در هیچ منطق اقتصادی نمیدونجا که اقتصاد افغانستان اقتصاد درسته که اقتصاد 20 میلیارد دلاری بود، ولی ما را 5 میلیارد دلار کاهش داشته باشیم 15 میلیارد دلار. درسته که این مسئله میتونه بحث مقایسه‌ای یا ذخایر ارزی یا پشتوانه پولی باشه، ولی ما را 20 سال در 20 سال 10 میلیارد دلار پیدا میکنیم، واضح است که در 10 سال 5 میلیارد دلار پیدا میکنیم. ولی واضح باشه که گزارش UNDP به صورت مقایسه‌ای گفته شده، آمار قابل تغییر است. در مورد جواب شما میفهمین که افغانستان در گذشته آنها در حال مراحل مدیریت بحران در افغانستان جدی گرفته نشده. امور کمی که در شما را از مشکل ظرفیتی در افغانستان یاد کردیم، نه تنها که مشکل در افغانستان آره به قوت خود باقی، در دوره جمهوریت هم این مشکل وجود داشت. یعنی یک چالش خیلی مهم زمینه حکومت داری در افغانستان تعدید میکرد، تعهد، تخصص، اراده و دیانت و امور کم ظرفیت های مسلکی، علمی و تخنیکی که با در حکومت نیاز میده برای مدیریت اوضاع، و اون بویژه در بخش مهمترین بخش حکومت داری که بخش اقتصادی بود. متاسفانه افغانستان از نداشتن ظرفیت‌های تخنیکی و مسلکی رنج بود، باعث میشد به زعم خود در بدتر ساختن وضعیت نقش خیلی با قوت ایفا بکنه. اما رقم که مراحل بحران مراحل اساسی خود را داره، از جمله مرحله اولش مرحله پیشگیری یا پریونشن است که ما در مرحله اول بعضی نقاط آسیب پذیر و نقاطی که ما را پیش بین میشه که صدمه وارد میشه و در حالات بی ثبات اقتصادی سیاسی بعضی معایب یا خطرهای اقتصادی پیش میاد، در حالت پیش بینی شه. متاسفانه این مرحله نه در جمهوریت وجود داشت و نه در حکومتی که از لحاظ ظرفیتی هم رنج میبره. در حال حاضر مرحله پیشگیری بعد نظر نبود، مرحله آمادگی بعد نظر نبود، مرحله مقابله یا کانفرانتیشن در افغانستان در وضعیت بحرانی افغانستان قابل تطبیق نیست. چه جایی که ما بریم به مرحله ریابیلیتیشن یا مو دوباره احیا سازی، متاسفانه نبود ظرفیت های هم از لحاظ ظرفیت های اقتصادی و هم از لحاظ ظرفیت های انسانی در افغانستان باعث شده که وضعیت بیشتر از هر وقت دیگر ناهنجار و نابرابر باشه. حالا با توجه به وضعیتی که در گزارش هم آمده که کمک‌های بشردوستانه جهان در قسمت بهبود وضعیت افغانستان نتونسته کافی باشه و مدیریت اوضاع را درست به دست گرفتن نتونسته، شما میفهمین که همیشه کشورهای کمک‌های بشردوستانه که جهان میکنن دنبال از این نیستن که اونا اقتصاد یک کشور از بلیاز جیربنایی دوباره رنگ رخ بدن، دوباره اقتصاد افغانستان در مثل که در گذشته هم آنچنانی که نبودم ولی دوباره به او حالت برگردن. اون یه عدد کمک‌های بشردوستانه به این صورت نیست. درست است که اونا به بلیاز بشردوستی و انسان دوستی کمک میکنن، ولی اونا بیشتر به دنبال اعمال نقش جهانی خود هستن، چون شما میفهمید در رقابت‌های کلان منطقه‌ای اقتصاد یک از اربعه یا آله فشار تویز، اونا نمیخوان از ظریفای خود در بحثی کمک گشانی در افغانستان اکب بمانند. بنابراین به هیچ صورت کمک های بشردوستانه به افغانستان کافی نبوده مگر اینکه به ظرفیت های داخلی افغانستان حساب شود.
بله دیره مننه یعقوبی صاحب، از همین سبب دیدی پختن جواب تاسنه مخلوم چه یوازه بشریم رست کولشی در افغانستان در اقتصاد در سقوط مخونی سید؟
دیره مننه، نه میاشت مخ که ما استاس تلویزیون سر مصاحبه درلود، دغه مشکل چه اوز بحث که یون دی پی کم راپور خور کرده دغه مسئله مال تاویله و گورید بشری مرستو هغه د سیوی لکه چې بحران مخنیوي ده، هغه د اقتصادي زیربناو تقویه د پاره نه دی، هغه بخور نمیر ورته وای په افغانستان کې. نو دلته کچری نړیواله جامعه یا دای چې د افغانستان حکومت یا امارت اسلامي غواړي چې دغه بحران افغانستان او افغانان ووزی، هغه دای چې دوی انکشافي پروژې باید شروع کړي، زیربناوي پروژې. موږ او تاسو په صحت عامه کې صحتمندی درلود، په زراعت کې غټ غټ پروژې درلود، په انکشافي دیات کې پروژې درلو، په هر وزارت کې غټ غټ انکشافي پروژې وي. دا هغه پروژې وي چې هغه په کلو باندې کې تطبیق کېدو، په هر ولسوالۍ ولایت هر چې ته تطبیق کېده هغه خپل هلته خلکو ته کار ایجادول، چې کله کار ایجاد شي هلته په لوکل انکم هلته زیاتېږي. یعنې دا دی چې هغه خلک په خپل کلو بانډو کې هلته هغوی کار کوي، پیسې لاسته راوړي، چې کله پیسې لاسته راوړي هلته دوی مارکیټ کې مصرفي، مارکیټ په تحرک کې راځي. دا ټول هغه شیان دی چې دا پخپله تاثیر لري په دې باندې چې دلته د یو مملکت اقتصاد په تحرک راشي. نو زه بیا وایم بشري مرستې د بحران د جلوګیری لپاره ده، نه د انکشاف یا داده د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره.
بله نو سامد صاحب، د یوې خوا نړیواله ټولنه مرسته کوي د افغانستان سره، د بلې خوا دغه ډول راپورونه چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط مخه په دغه بشري مرستو نه نیول کیږي، دوی یعنی دا موضوع درک کړی ده، دغه مشکل درک کړی ده. څه باید وکړي نړیواله ټولنه چې افغانستان د دې بحران نه وباسي؟ یوازې د بشري مرستو له طریقې نه، نورې کومې لارې دي ساس په نظر؟ یو څه ته تاسو اشاره وکړله چې پروژې خو پخوا هم وې، ولې داسې پایداره پاتې نه شوې چې اوس افغان ولس د هر سیاسي بدلون یا د هر نظام د بدلېدو سره ټول بیا بیرته ولس ورکوي او قرباني ولس ورکوي؟ نو فکر کوي چې بیا هم د موقتی د کار ایجادول د افغانستان د اقتصادي سقوط یا د افغانستان د اقتصادي ثبات سره مرسته کوي؟
زما هدف دلته دا و چې کله په هر ملک کې دغسې یو بحران راځي، دوی درې قسمه ستراتیجي ورته لري. یو شارټ ټرم ستراتیجي ورته وایي چې هغه وکړی شي چې دغه بحران د نور د تحرک پاتې کړي، یعنې معنا دا ده چې بحران نور حالت نور خرابېدو طرف ته لاړ نه شي. یو مید ټرم ستراتیجي ورته وایي هغه دا دی چې دغه بحران د ترمیمولو دپاره دوی بېرته هغه مثبت طرف ته باید تحرک ورکړي. او بل لانګ ټرم ستراتیجي ورته وایي چې اوږدمهاله ستراتیجي ده، هغه دا دی چې هغه د اقتصاد د زیربنا د انکشاف دپاره عمده کارونه وشي. نو زما هدف د پروژې دا و چې د بشري مرستو نه کچیر مسئله دغه شي دلته هغه شارټ ټرم استراتیجی د انکشاف د پاره جوړ شي چې اقلا مونږ دغه تحرک دی فقر او دی لوګي او دی بیوزلی هغه و طریقې د غیر ورسته هغه میډ ټرم استراتیجی یا درمیانه استراتیجی هغه وګمحل استراتیجی باید تطبیق ولې متاسفانه چې هغه استراتیجی په دغه یو کال کې یا افغانستان د پاره نه دی جوړ شوی چې بحران چیرته ده په کوم سکتور کې ده او د بحران دلایل څه ده او موږ څنګه کولی شو د بحران ودرو او د بحران مخنیوی وکړو او د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره کوم قدمونه باید
واخلو.
بله شنوندگان عزیز، آل وقت زیر رسیده که اخباری ساعت شما بشنوین. از میمانان گرامی خود میخوایم تا در لین تلفن تشریف داشته باشند. بعد از خبرها برنامه همچنان ادامه مییابد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. کارن دکر شش زافیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که واشنگتن به هر طریقی که باشد در افغانستان مداخله نظامی نخواهد کرد. خانم دکر که در دوحه مستقره است، حین صحبت به جمعی از خبرنگاران افغان و فعالین جامعه مدنی گفت که ایالات متحده به ارتباطات دیپلماتیک خود با طالبان جهت اعمال فشار بر آنان روی مسائل حقوق بشری و کمک های انسانی به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. رادیو آزادی به نقل از خانم دکر گزارش داده است که برای طالبان واضح ساختند که اعتبار و مشروعیت به دست آورند و برای به رسمیت شناخته شدن باید به حقوق بشر و آزادی های بنیادی تمامی افغانها احترام بگذارند. کارن دکر تاکید کرده که رفتن تمامی دختران به مکتب و برقراری امنیت برای همه مردم دو موضوع است که در مورد آن با طالبان گفتگو صورت می گیرد. دفتر مهاجرت، پناهجویان و شهروندی کانادا روز چهارشنبه از رسیدن 315 پناهجوی افغان به آن کشور خبر داده، گفته است که این پناهجویان از پاکستان به شهر کلگری کانادا رسیدند. این افغانها با 21305 افغانی دیگر در کانادا یکجا خواهند شد که از ماه اگست 2021 بدین سو به آن کشور منتقل شدند. این اداره پیش از این گفته بود که این پناهجویان شامل کسانی می شوند که در سالهای گذشته با نیروهای کانادایی یا نهادهای مرتبط با آن کشور در افغانستان کار کردند. حکومت کانادا تعهد کرده است که حدود 40,000 پناهجوی افغان را در آن کشور اسکان دهد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که روند عقض امتحان کانکور در 33 ولایت به روز پنجشنبه 6 اکتبر که مصادف با 14 میزان است به طور رسمی آغاز شده، اما گفته است که امتحان کانکور شهر کابل به تاریخ 21 و 22 ماه میزان عقض خواهد شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
احمد تقی سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت روند عقض امتحان کنکور 3 روز را در بر خواهد گرفت که به گفته وی در یک مرحله گرفته می شود. هنوز مشخص نیست که چه تعداد از داوطلبان در امتحان کنکور امسال در سراسر افغانستان اشتراک می کنند و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نیز در این مورد جزئیات نداده است. بر اساس معلومات کمیته کنکور افغانستان، سال گذشته 180,000 تن از فارغان صنف 12 در امتحان کنکور شرکت کردند که از این تعداد 68,930 تن به پوهنتون‌ها راه یافتند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تاریخ 2 اکتبر مطابق 10 میزان گفت قرار است امسال 115,000 نفر از طریق امتحان کنکور به پوهنتون‌های دولتی جذب شوند. وزارت تحصیلات عالی طالبان نگفته است که آیا دختران نیز در امتحان کنکور شرکت خواهند کرد یا خیر، اما دختران فارغ صنف 12 میگویند که کارت اشتراک آزمون کنکور را گرفتند و اشتراک خواهند کرد.
پلیس تایلند میگوید که یک مرد مسلح امروز پنجشنبه بر یک کودکستان در شهر ننگونوالامفوی این کشور حمله کرده، کم از کم 30 نفر به شمول 23 کودک را کشته است. مقامات گفتند که حمله کننده صحنه فرار کرده و به منزلش رفته و قبل از آن که خودش را بکشد جان همسر و طفلش را نیز گرفته است. مقامات تایلند حمله کننده را که چاقو نیز با خود داشته پاینیا خامراب، یک افسر پیشین پلیس، شناسایی کرده که به خاطر استفاده از مواد مخدر سال گذشته از صفوف پلیس اخراج شده بود. آژانس خبری فرانسه تصویر این حمله کننده را از صفحه فیسبوک دفتر تحقیقات مرکزی تایلند به نشر سپرده است. همچو کشتار جمعی در تایلند به ندرت اتفاق می افتد. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در گفتگو با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بر ضرورت پاسخگویی در مورد کشته شدن مهسا امینی و توقف خشونت علیه معترضان تاکید کرده است. آقای بورل امروز پنجشنبه با انتشار توییت نگاشته است که در این دیدار او بر ضرورت مجاز بودن حق اعتراض و جریان آزاد معلومات تاکید ورزیده، گفته است که اتحادیه اروپا در حال بررسی همه گزینه‌ها است. جوزف بورل افزوده است که در این گفتگو از ایران خواسته است با اداره بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. ساعت پیش از آن وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره این تماس با بورل تهدید کرده بود که اگر اتحادیه اروپا از معترضان در ایران حمایت و علیه جمهوری اسلامی اقدام سیاسی کند، ایران پاسخ متقابل می‌دهد. ایران نوارهای ویدیویی دو شهروند فرانسوی را به نشر سپرده که ظاهراً اعتراف می‌کنند به هدایت یک شبکه خدمات امنیتی فرانسه در مظاهرات شرکت کردند. این نوارها در بهبوحه اعتراضات مستمر در ایران به نشر می‌رسد که تهران آن را تلاش و توطئه کشورهای بیرونی عنوان کرده است. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که این نوار ویدیویی شبیه سایر ویدیوهایی است که زندانیان را مجبور به اعتراف می‌کردند. در سال 2020 یک گزارش نشان داد که مقامات در یک دهه گذشته کم از کم نوار 255 اعتراف اجباری را نشر کردند. کره شمالی امروز پنجشنبه دو میزایل بالستیک برد کوتاه را به سمت آبهای شرقی این کشور پرتاب کرده که ششمین دور آزمایش سلاح کره شمالی در کمتر از دو هفته اخیر می باشد. و تدابیر شدید امنیتی در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک قبل از نشست اتحادیه اروپا روی دست گرفته شده است. نشستی که امروز پنجشنبه آغاز شده و در آن رهبران 44 کشور اروپایی حضور خواهند داشت. این نشست زیر نام جامعه سیاسی اروپا برگزار می شود و نشان دهنده همبستگی رهبران این قاره در بهبوحه بحران‌های متعدد است که دامنگیر جامعه اروپایی می باشد. دیپلمات‌ها می گویند که همچو گرد همایی گسترده در اروپا کم نظیر است و این برهه برای ایجاد گروه است که قاره اروپا با پیامدهای جنگ من جمله تهدید صلح و امنیت و بحران انرژی تباه‌کن اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. پایان خبرهای افغانستان من خبر جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
درنو اوریدین که پراونه طبیع هم خرق لست پیاد موضوع ده درنو ملمانو سره باست دوام ورکو چه اخه هم ده ملگر ملتونو ده یو راپور لمخه اول شیوی دی چه پا افغانستان که اقتصاد تقریبا 15.9% پوره سقوط سره مخ ده چه ده یو دیر لوی ناورین بلل شویده ده افغانستان ده اقتصاد ده پاره پا هم دیره باست لرود و قدر من ملمانه سامن سب او یعقوبی سب منگ سره پلاین کدی.
بله جناب یعقوبی سب، در حال حاضر حکومت حاضر طالبان بر اوضاع، البته بر اوضاع افغانستان اونا حاکم هستن، به نظر شما این حکومت فعلی در برابر این اقتصادی که فلج شونده به نظر شما اقداماتی که روی دست گرفته تا کدام اندازه بر روی اصول علمی اقتصادی البته استوار است و اقداماتی که صورت گرفته تا کدام اندازه میتونه که حداقل یک تحرکی به سوی بهبودی و احیای مجدد اقتصاد باشه؟
لبعد مرغ یعقوبی سب سرالی که فعلا قطع ده
میشه که ما این سوال از جناب صامت سب،
صامت سب میرابانی او که قطع سده
بازم اگر میگیم سوال جواب بازم تکرار کنیم
پختنه به اوریدلی چه طالبانو دروسه پورید سه دا سه اقدام کړی چې د اقتصادي د علمي تیوري په مطابق کوم ګام پورته کړی تر اوسه پورې.
ډیر مننه. زه فکر کوم چې دا توقع هم دا و چې کله امارت اسلامي راغی نو هلته چون په افغانستان کې نسبی امنیت راغی نور مسایل چې دوی دغه کې چې په افغانستان کې امنیت راغلی ده نو توقع هم دا و چې د افغانستان شرایط او حالات باید یو تحلیل شي، هم د تیوري د نگانه او هم د حقایقو په بنیاد باندې یو تحلیل وشي چې څه کارونه شوی او کوم خلاوی موجوده وي او کوم شیان نده شوی یا داده کوم ریسک یا کوم خطر آینده دی افغانستان اقتصاد متوجه ده چې هغه باندې کار وشي، نو د هغه په بنیاد باندې یو سکتوري استراتیجی مخکې ما اشاره وکړ چې شارټ ټرم استراتیجی، میډل ټرم، لانګ ټرم استراتیجی باید جوړ شوی وي. چې ما تر اوسه پورې نه دی اورېدلی چې لکه مثلا د صحت په بخش کې، د زراعت په بخش کې، افغانستان په زراعت باندې متکی ده، نو چې کله مونږ زراعت ته ځو هلته ډېر مسایل د اوبو مدیریت دی، مثلا د نورو مسایلو د زراعت د هغې د میکانیزه کولو دپاره. نو په دغه مسایلو کې فکر کوم دغه اوسنی بحران چې دی هغه تقریبا زیاتر چې اوس داسې مونږ ته ښکاره کېږي او راووزي او ملل متحد په هغې باندې راپورونه لیکي، هغه بنا په دې وو چې په اول وخت کې دغسې یو تحلیل نه و شوی چې دلته واضح دنیاوال ته وویل شي چې دغه مشکل په دې سکتور کې او دغه مشکل د امارت اسلامي کوي شي چې بنا په دغه منابع باندې حل کې او دغه ضرورت دی چې مثلا بیرونی مملکتونه یا ډونران مونږ سره همکاري وکړي چې دغه مشکل مخنیوی وشي او د هغې په بنیاد باندې مونږ دغه مشکل ته یو حل لاره پیدا کړو. نو تر اوسه پورې دغسې یو تحلیل نه ده شوی، دا یوه مسله. او بله مسله دا ده چې هغه خصوصا په سکتوري وزارتو کې داسې یو ګروپ د کاري ګروپونه جوړ شوی چې هغوی تخنیکي د تخنیک او د حقیقت په بنیاد باندې دغه مسایل تحلیل کړی وی او دغه مسایل په هغه تحلیل په بنیاد باندې دغه استراتیجیګانې جوړ شوی، او داسې یو استراتیجي نه چې یو ګونګ استراتیجي جوړه شوی وی، هغه سکتوري استراتیجي جوړه شوی وی چې په لرې ساحو کې مثلا د انکشاف دهات مسؤلیت څه ده چې باید څه وکړي، مثلا د صحت عامه څه مشکله څه مسؤلیت دی، د زراعت څه مسؤلیت دی چې وکړي. نو فکر کوم چې همغه یګانه علت هم دا دی چې دغسې یو استراتیجي یو تحلیل و تجزیه نه و شوی چې اوسفعلا بحران دغه حد ته رسېدلی، او زما ډار دا دی چې دلته زمه یو روان دی، نو کېدای شي دا بحران نورم خطرناک او دا بحران نورم جنجالي شي.
بله جناب یعقوبی صاحب، متاسفانه د لحظه ما د خط تلفون شماره نه داشتیم. سوال بازم تکرار میکنم که در حال حاضر که حکومت طالبان بر افغانستان حاکم است و در عین حال متاسفانه تال جامعه بین المللی روی اوضاع افغانستان به طور جدی دقت نکرده و از طرف دیگر جامعه جهانی هنوز حکومت بر رسمیت نشناخته، در حال حاضر اقداماتی را که حکومت طالبان در قسمت احیای اقتصاد افغانستان و در قسمت بهبودی اقتصاد افغانستان کدام اقداماتی را کرده و از نظر شما گذشته باشه و نظر شما این اقدامات تا کدام اندازه بسنده خوب نمیتونه باشه، تا کدام اندازه بروی معیارهای علمی اقتصادی استوار است و چی کارهای صورت گرفته یا نگرفته که باید صورت میگرفته؟
ببینید، اولی که صامت سید به یک مسئله جالب اشاره داشتم که نمادهایی که گزارش خود نشر میکنن ولی قبلا یک تحلیل درست وجود نداشته که بتوانند در قسمت چگونگی استفاده از ظرفیت‌ها حکومت همکاری کرده باشند، یا ای که در قسمت تدبیر پروژه جلب حمایت های دونرا را کرده باشند، یا استراتژی کوتاه مدت و میان مدت که استراتژی طبیعی است که بحث در روز مدت است. من میخوام اینو بگم که ما در موقعیت قرار نداریم که زمینه ساختن استراتژی در حال حاضر در افغانستان فراهم باشه، چون میفهمیم استراتژی های در روز مدت یک بستر اقتصادی کار داره. این بستر اقتصادیش میتونه شامل سرمایه‌دار باشه، شامل پول باشه، شامل روابط تجارتی باشه، شامل نظام بانکی باشه. در هم چه وضعیتی که ما نظام بانکی نداریم، سرمایه‌دار از افغانستان فرار کرده، پول افغانستان حالت تحرک را کاملا از دست داده، اعتبار تجار و سرمایه‌گذار در افغانستان به تدبیر پروژه دیده نمیشه، طرف حمایت کشورهای دونر قرار نمیگیریم، ما اعتماد کافی اقتصادی جهان را در گذشته داشتیم کاملا حال از دست دادیم و اکثر کشورهای هم که بلاد اقتصادی به افغانستان همکار بودن فعلا بر اساس روابط سیاسی با کشور مثل آمریکا در رابطه خود اقتصادی خود با افغانستان خیلی محتاطانه پیش گیرند. در همچه یک وضعیتی که ما بستر تدوین استراتژی را هموار نداشته باشیم، به یک صورت ممکن به نظر نمیرسه که در حال حاضر حکومت بتانه با تدبیر هر نوع استراتژی وضعیت مدیریت بکنه، به یک صورت امکان نداره. از اونجایی که شما میفهمید که اقتصاد افغانستان بیشتر یک اقتصاد سیاسی شده تا اقتصادی که واقعا با پایه‌های مؤلفه‌های اقتصاد استوار باشه، اقتصاد سیاسی به این معنا که فعلا اقتصاد افغانستان در گرو سیاست افغانستان قرار گرفته،
درست است که افغانستان در قسمت مدیریت مشکل داره، در قسمت ظرفیت مشکل داره، در قسمت چگونگی مدیریت اوضاع و پیشگیری از بحران مشکل داره، ولی حال وضعیت افغانستان طوری کلید خورده که مشکل اقتصادی در گرو مشکل سیاسی افغانستان است. اما رقم شما میبینید که تحریم های مالی جان، تحریم های اقتصادی جان، روابط بانکی افغانستان اما مشروط به سیاست حکومت افغانستان شده. حکومت افغانستان با چی سیاستی میتونه اونا را کند بده؟ با وضع با تشکیل حکومت فراگیر، با احترام به حقوق زنان، با رفع مالیات های آموزش بانوان. ببینید یک مسئله اقتصادی و مسئله سیاسی و اجتماعی کاملا گره‌خورده. در همین که وضعیتی که اقتصاد ما اقتصاد سیاسی شده باشه، با هیچ راهکار اقتصادی نمیشه دوباره اقتصاد بسازیم. در اقتصاد سیاسی دوباره سیاست اقتصادی نیاز است که ما از همون سیاست های کار بگیریم بتون اقتصاد را دوباره نونه بده. حالا در همین که وضعیت نیاز است که حکومت امارت اسلامی با تمام کشورهایی که افغانستان در تحت تحریم قرار دادن با سیاست از اونها کنار بیاید. درست است که حکومت افغانستان شرایط خود را داره، جهان شرایط خود را داره. ما در وضعیت خودکفایی اقتصادی قرار نداریم که با جهان کلاً از لحاظ سیاسی کله بزنیم یا اینکه مخالفت بکنیم. درست است که ما در افغانستان بعضی مدیت‌های را اعمال کردیم، ولی به این معنا نیست که با مالی وضعیت مدیت‌ها بتونه اقتصاد افغانستان را گردان بزنه. من فکر می‌کنم بیشتر مسئولیت این فاجعه که در افغانستان اتفاق می‌افته مسئولیت داخلی داره که این مسئولیت به گردن زمامدارایی که فعلاً خود زمامدار افغانستان می‌دانن به گردن از اینا این مسئولیت برمی‌گرده. تا زمانی که روی سیاست حکومتداری در افغانستان توجه صورت نگیره، در موضع و موقف حکومتداری در افغانستان تغییر قابل ملاحظه وارد نشه، ما خود سازگار با روابطی که نیاز است با جهان داشته باشیم نسازیم، تا زمانی که قوانین اقتصادی، قوانین تجارتی، قوانین سیاسی و منشورهایی که فعلا در جهان رسمیت دارند نپذیریم، مطمئنا نمیتونیم ما اقتصاد افغانستان را با استفاده از داشتههای داخلی تعیین بکنیم.
دیره مانند یعقوبی سپ سامت سپ تاست دی یعقوبی سپ سرگندوانه واوری دلی چه لردی رو کلون را پدی خواه، خصوصا با روان وضعیت که اقتصاد د سیاست تر اخیز لنده ده او دوی ولندیز داده چه لکه سنگا چه اقتصاد سیاست زپله ده نو هم دسته ده ارته یو سیاسی پالیسی هم جوله شی و سنی ظرفیتونو تا پکتو ده افغانستان ده کادرونو مسلکی او فنی کادرونو فرار او وسنی ظرفیت ته پکاتو څومره امکان لري چې د سیو اقتصادي پالیسی جوړ شي، سیاسي اقتصاد موږ ولرو تر څو نړۍ سره یو تعامل ته ورسیږو. په داسې حال کې چې طالبانو حکومت تر اوسه پورې چا په رسمیت نه دی پیژندلې، ستاسو نظر څه دی؟
یو نړۍ مننه لکه ګورې د ټول د ثرد ورلد او توي اداره چې هغه
درې نړۍ وال
حالت انکشاف هغه مملکتونه دایم د دې اقتصاد سیاست سره تړلې ده. اقتصاد د سیاست نه تل زکه هغه موتاج دی هغه انکشاف یافته مملکتو ته چې هغه باید ورسره کومک وکړي. ما چې کله استراتیجی وویلو، استراتیجی په خپل دغه د سیاست مسله جز دغه استراتیجی ده چې ستا استراتیجی څنګه کوي شي چې هغه خلک چې تو ته ضرورت لري هغه تاسو ته پیسې درکوي شي او هغه کوي شي تاسو سره همکاري وکړي. ستا استراتیجی هغه قانې کې پدې باندې چې دغه پیسې چې زه غواړم او دغه چې د انوستمنت زه غواړم په خپل مملکت کې وکړم، هغه د مثلا د زنانه او مسایل پکې شامل دی، د حکومتداری خوب پکې شامل دی، شفافیت پکې شامل دی، تخصص پکې شامل دی. دا یو مسله چې کله مونږ د ستراتیژي نه خبرې کوو مونږ پیورلی د هغه یو اړخ نه غږیږو. ستراتیژي نه چې خبرې کوو هغه دا دی چې هغې کې د حالت تحلیل کیږي، د شرکاو تحلیل کیږي، د سیاست تحلیل کیږي، د اقتصاد تحلیل کیږي، نور د د ټول مسله دا یو مسله. دویمه مسله دا ده چې دا د ډیرو تحلیلګرانو نمزه اورم او دائم دوی وایي بهتره و چې دغه بعضی سکتوري وزارتونه ډیر متخصص خلکو ته، زه نه وایم چې هغه خلک چې مشخص چې دته ورکو شي او هغه ته ورکو شي، ولی متخصص خلکو ته ورکو شي. فعلاً هم په افغانستان کې زه مطمئنم دننه په افغانستان کې داسې خلک شته دی چې هغوی دغه سکتوري مثلا انکشاف دیات یا سکتوري وزارت د زراعت سکتوري وزارت د مالیه سکتوري وزارت د نور اقتصاد سکتوري وزارت د صحت سکتوري وزارت دی. زما خواهش دا دی چې که چیرې مونږ غواړو چې دغه اقتصاد او دغه افغانستان دغه بحران نه ووزي او مونږ وکړی شو چې یو کلیر پکچر یا داده یو واضح پیشنهاد هم دنیا ته هم ولسته هم خپل اوربان قانی و اوسو، باید مونږ وکړو چې هغه متخصص کډرونه راولو دغه وزارتو ته.
بله.
او دغه وزارتو کې دغه متخصص کډرونه دوی کینی دی او خپل ستراتیژیګان جوړی کی او دوی باید د افغانستان اوضاع تحلیل کی اغه نه ورسته دغه د اقداماتو لپاره قدمونه واخلي.
بله، از هم فکر کوي تر اوسه پورې نړیوال چې کوم فشارونه راوړي دي په طالبان باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د مکتبونو پرانستل دي، خزه ته د هغه حقوق قایل دل دي لکه تعلیم د هغه حق دی، باید حق ورکړل شي چې بیرون دفترونه کې د هغه کار کول حق دی، باید حق ورکړل شي، د بشري حقوقو د نقص نه دی لاس واخستل شي، یا نور مسایل چې نړیوالو فشارونو بیا بیا تکرار کړی دی. البته طالبانو ته د نړیوالو فشارونو سره مخ دي، خو تر اوسه پورې داسې نتیجه چې نړۍ پی قانې شي توان تر اوسه پورې نه ده ترلاسه شوی، او طالبان د دوه د تړون په نه پلي کولو باندې هم د نړۍ له خوا خصوصا د امریکا د خوا تورندي او د برخه کې ورنګلې شکوې لري. په هر صورت څه فکر کوي تر اوسه پورې چې د فشارونو نتیجه نه دا ورکړي، آیا د ولس د غناتواني چې اوس ولس د لوګي او فقر سره مخ دی، ژمه را روان دی، د افغانستان د اقتصاد د سقوط موضوع مطرح کیږي، ونه وی فیصد د خلکو د اقتصادي سقوط او د افغانستان د اقتصادي رکود موضوع یا مسله مطرح کیږي، خپل دغه موضوع خپل داخلي د موضوع کې د شي ساسو په نظر چې په طالبانو باندې د سیو فشار پتوګه یعنی یو فشار وګڼي طالبان د ترڅو نړیوال سره یو تعامل ته ورسیږي.
زه فکر کوم چې امارات اسلامي خپل باید دا مسلې ته باید توجه وکړي، ځکه چې کله کله مونږ دایم چې فشار وایو، ولی مونږ فشار ته کینو چې فشار راشي بیا مونږ یو دغه وکړو. نو زه ته وایم چې امارات اسلامي باید دغه
دی، یعنی هدف مې د ولس دغه وسنۍ ناتواني ده چې دا به د فشار په توګه طالبان ومني په خپل ځان ترڅو نړیوال سره تعامل ته ورسیږي.
نه پوهېږم، زه دا سوال باید د دوی نه شوی وای چې دوی باید دغه جواب ورکړی وای.
خو ستاسو نظر پرې اخلم چې د ولس دا ناتواني به څومره دوی سترګو ته ودرېږي چې ولس بالاخره ځپل کیږي او دوی باید یو تعامل ته ورسیږي.
نه، دا اسلامي اصول نم که وګوري او د افغانیت د غیرت او د اصول نم که وګوري او د دغه نم که وګوري، انه مانا دا دی چې دا ولس باندې باید رحم پکار دی، ولس باندې باید رحم وشي، او طالبان باید په دغه مسله باندې فکر وکړي چې څنګه وکړي شي چې دغه ولس دغه حالت نه باید راوویستل شي.
بله.
خب جناب یعقوبی صاحب، به نظر شما که تا حال کمک های جامعه بین المللی از طریق ملل متحد برای افغانستان به شکل کمک های بشری ارائه میشه و در طی یک سال گفته میشه که برای گاهی میگن تا 2.5 میلیون نفر ما برشان کمک کردیم و حتی وعده می سپارن که تا چند سال آینده 2 میلیون شغل از سوی ملل متحد در افغانستان ایجاد میشه. تا حال چیزی که صورت گرفته به نظر شما، اجراءاتی را که ملل متحد در افغانستان برای کمک رسانی و کمک های بشری اجرا کرده به نظر شما قانع کننده هست؟ آیا اینها تانستن که با وجود ای که مصارف اداری دارن و در گذشته مشکلات در قسمت تعمیل پروژه ها و پروژه های انکشافی داشتن، آیا قادر به این خواهد بودن که تا وقتی که افغانستان اقتصاد افغانستان تا یک اندازه نیرو بگیره کمک های حتی حداقل برای مردم افغانستان برسانه، اینا قادر به این کار هستن یا خیر، خصوصا ادارات ملل متحد؟
ببینین، از اونجایی که تنها اداره WFP یا پروگرام غذایی جهان نزدیک 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک غذایی کرده، جدا از کمک پروگرام غذایی جهان امور کم میفهمیم که افتوار به مقدار 40 میلیون دلار تا یک بسته کمکی هر هفته به افغانستان در یک از بانک‌های خصوصی ارسال میشه. تا فعلا نزدیک به 39 الی 40 بسته 40 میلیون دلاری به افغانستان آمده که اگر ضرب بزنیم تقریبا به 1.6 میلیارد میشه، یعنی 1.6 میلیارد جمع 3 میلیارد تقریبا 4.5 نزدیک به 5 میلیارد دلار کمک‌های جانی به افغانستان صورت گرفته. در همچه وضعیتی که 5 میلیارد دلار که نصف ذخایر ارزی افغانستان است، تقریبا نصف ذخایر ارضی افغانستان است و کم و بیش 10% تولید ناخالص داخلی افغانستان تشکیل میده که بعد افغانستان صورت گرفته ولی موثریت در قسمت کنترل وضعیت نداشته. چند تا چالش در این مورد وجود داشت. اول اینکه یک روند نظارتی که بتونه موثریت پروسه را تضمین بکنه وجود نداشت. متاسفانه کمک رسانی توسط اینجوهای صورت میگیره در داخل افغانستان که اینجوها نه رابطه با حکومت داشتن و نه با مردم رابطه آنچنانی داشتن که بتونن مردم از نحوه کیفیت کمک رسانیشان مطمئن باشن. همون قوانین خودشان را همون راه و شیوه و روشی که اونا خودشان داشتن تنظیم عمل خود را تطبیق میکردن کمک رسانی کردن بدون از اینکه مردم را در جریان قرار بدن که با استفاده از کدام شیوه ها به کمک پرداختن. آیا واقعا میزان فقر در افغانستان سنجش شده بود؟ اولویت بندی نیازهای اساسی افغانستان صورت گرفته بود؟ ساحات آسیب پذیر بیشتر در اولویت اینا قرار داشت نداشت یا به صورت عمومی یا به کمک میپرداختن؟ تنها همون میاراتی که اینا به کمک میپرداختن مشخص نیست. متاسفانه در کنار نبود روند نظارتی که بتونه تامین شفافیت بکنه باعث شده بود که از مسئولیت کمک های جهانی تا فعلا کاسته باشه و همون رقم فضایی که شفافیت در او کاملا به هدر برود پاسخگویی وجود نداشته باشه. مسئول در قبال از اینکه چه مقدار کمک از کجا به کیها و چه مقدار صورت گرفت چه اندازه نتیجه داره تا فعلا این پاسخگویی در افغانستان وجود نداره. نهاد وجود نداره که در مقابل رسانه ها ظاهر شود یا اعلامیه مطبوعاتی صادر بکنه از چگونگی موثریت کمک ها افغانستان در جریان بگذاره. متاسفانه در کنار نبود یک روند نظارتی کامل، در کنار عدم تامین شفافیت، امور کم شما مشکلات اداری و لوجستیکی و تدارکاتی خود این نهادها یا اینجاهای کمک رسان را ذکر کردیم، نزدیک به 50-60% کمک های جهانی صرف مصارف اداری از اینا میشه، 40-50% بیرون میشه به نام کمک های بشردوستانه. اما رقمی که ما در اول برنامه شما داشتم اگر همین روند ادامه داشته باشه به همین شیوه باشه، همین رقم فضای نظارتی نباشه، شفافیت تامین نشده باشه، پاسخگو در قبال کمک رسانی وجود نداشته باشه، کسی مسئولیت کمک ها را به عهده نگیره و از طرف دیگر تعامل با حکومت افغانستان وجود نداشته باشه. شما میفهمید اینجایی که در افغانستان کمک رسانی میکنن و حکومت امارت اسلامی دست نداره به پروسه کمک رسانی. از یک طرف دست نداشتن حکومت امارت اسلامی به پروسه کمک رسانی هم یک گام مثبت است و هم یک گام منفی. مثبت به لحاظ از اینکه نگرانی که جهان در قسمت تحریم‌های مالی داره، تشویشی که جهان داره که پولا عیف نشود یا کمک‌هایی که به افغانستان صورت می‌گیره مورد دستبرد قرار نگیره، خوب است که از حکومت امارت اسلامی بدور باشه کمک‌ها. ولی طرف قضیه که میتونه یک بُعد منفی داشته باشه و پروسه کمک رسانی را مخاطره بار بسازه یا چالش خلق بکنه اینه که وقتی که با زمامداران یک حکومت، با مدیرانی که یک حکومت را تنظیم می‌کنن، میانها یا اینجای مالی تماس نداشته باشن یا هماهنگی میان از اینا وجود نداشته باشن، مطمئنن که در قسمت شناسایی جغرافیا، در قسمت شناسایی سطح آسیب، در قسمت از اینکه بقیه ها و کمک شما مشکل میبینن. متاسفانه نبود کامل با حکومت، تحریم های مالی جان، نبود فضای نظارتی، عدم تامین شفافیت در پروسه کمک رسانی باعث شده که تافیلن کمک ها موثریت نداشته باشه. اگر این وضع پیدا بکنه هر قدر کمک به افغانستان بیا قربانی سیاست نادرستی کمک رسانی دارم.
من نه یعقوبی سبی یه وقت وقت لرو که تصمیر بانی و که سامت سب شد پا دست صورت که شتا سر طول ده یعقوبی سب خبرم واوری دلی تصمیر خبر اغه تشویش اندیښنه څرګند کړ د افغانستان د اقتصاد راتلونکي په لند وخت کې څنګه ګوري.
که شرایط همداسې روان وي زه د افغانستان اقتصاد په بدو حالاتو باندې وینم، یعنی معنا داره چې خدای نخواسته داسې یو حالت را نشي چې موږ بحران سره مخامخ شو. نو زما خواهش داده چې هم د افغانستان د حکومت نه هم بیرونی کمکمون کنه چې دوی دغه د افغانستان اقتصادي او انکشافي او بشري مسائل د سیاست نه لري وساتي او دوی داسې یوه لاره جوړه کړي چې دلته دغه کمکونه افغانانو ته ورسیږي او افغانستان ته یو ښه زمینه برابر شي چې دغه کمکونه په شفاف طریقه سره تطبیق شي په افغانستان کې. متاسفانه زه آینده ښه نه ګورم.
د قدرمنو دواړو میلمنو یعقوبی صاحب او صامت صاحب نه د زړه له کومې مننه کوو چې په دې مهم اقتصادي بحث کې د امریکا غږ آشنا راډیو د سپینې خبرې په خپرونه کې ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تاسو نه مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا راډیو د خپرونه واورېده او موږ سره مالوي کوروم ودان.
تشکر.